په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په آخري خبري غړې کې د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په روانه یو ساعته خبرونه کې به په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو، په دغه هیواد کې د تعلیمي ادارو پرانیستو، په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ نشتوالي او په جلال آباد کې د یو شخصي تلویزیون درې خزینه کارکونکو وژنو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه چې شاهین بونیرې درته وړاندې کوي.
وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو رول پوړو چارواکي ویلي دي چې امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی پلان سپارلی دی او اسرائیل اراده لري چې د خپلو نوو ملګرو شو عرب هیوادونو سره د امنیت یو شریک نظام جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا په دې لړ کې د رای او چولو بهیر د سهار له 9 بجو پیل شوی چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام وکړي. د ځل د سینټ په 8 خالی شو چوکو کې د پنجاب پر 11 چوکو کاندیدان وار له مخه بلا مقابله منتخب شوي، خو د سند د 11 او د خیبر پختونخوا بلوچستان د 12 چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو دریو واړو صوبایي سملو غړیو خپلې رای ورکړې دي. د تیر په څیر به دا ځل هم د قامی او صوبایي سملو غړي په پټه خپل رای ورکوي. په پاکستان کې سینیټران د 6 کلونو لپاره ټاکل کیږي. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی پلان سپارلی دی. دغه چارواکي وایي که دا طرح ومنل شي نو د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او د دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یوه غونډه را جوړه شي. یاد چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي چې د پلان کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. دا خبرې په داسې مهال کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو، سیاستوالو او یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه د افغانستان د حکومت سرچینو په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. ناپیژندل شو وسلوالو د کابل پوهنتون استاد او مذهبي عالم فائز محمد فائز په ډزو وشتې او وژلې دي. د کابل د پولیسو ویان ویری دي چې فائز نن د سهار مانځله جمعه تروانو چې په ډزو وژل شو. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. دوه اونۍ وړاندې د کابل پوهنتون دوه نور استادان هم په یو ترهګر برید کې وژل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې پرون په ننګرهار کې وسلوالو د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارمندان هم په نښه کړي او وژلي دي. افغان چارواکي وایي په دغه لړ کې یو طالب وسلوال نیولی دی، خو طالبانو ویلي په برید کې لاس نه لري. بلخوا د رایټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه د دغه برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په افغانستان کې په خبریالانو، استادانو او مدني فعالانو بریدونه په داسې حال کې ډیر شوي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي. اسرائیل اراده لري چې د خپلو نوو ملګرو شو عرب هیوادونو سره د امنیت یو شریک نظام جوړ کړي. د رویټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي دي چې د ملګرو عرب هیوادونو سره به امنیتي اړیکې پر مخ بوزي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا کومه دفاعي لوزنامه نه ده، بلکې د امنیت یو شریک انتظام رامنځته کول دي. متحده عرب امارات او بحرین تیر کال د اسرائیل سره رسمي اړیکې جوړې کړې دي. د اسرائیل لپاره د متحده عرب اماراتو وړومبي سفیر محمد الخاجه د خپلې دندې سنبالولو نه وروسته پرون د اسرائیل د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لیده کاته کړې دي. وزیر اعظم نتنیاهو د اماراتو سفیر ته د هرکلی پر مهال ویلي چې موږ منځنۍ ختیځ او نړۍ بدلو. اسرائیل روان کال د جنوري په میاشت کې په ابوظبي کې خپل سفارت هم پرانستی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې تر 3 میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واورئ. نن په پاکستان کې د سینټ له 48 خالی شوو چوکیو څخه پر 30 ټاکنې وشوې. تفصیل به یې درکو. فریډم هاوس نومې ایوی نړیوالې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي رپورٹ کې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل کړي چې جمهوریت پکې په پوره ډول نه دی عملي.
جمہوریت کو مکمل شکل کی موجود نہ رہے تر وقت پورے دن پورے کی ترسو پورے کی بنیادی لان دی اولستا دا اغید لاری و دا پسی پر سربانی اغید لیڈرشپ میں لونشی
د ایف ای ٹی ایف له خړ لیست د پاکستان د استلو په لړ کې د عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې غونډه شوه. خو د تحریک انصاف یو غړی وایي اپوزیشن په قانون سازۍ کې خندونه جوړوي.
د حکومت دا کوشش دی چې مختلف قانون سازی وشي خو په هر ځای کې اپوزیشن د سټیټ لپاره رکاوټونه جوړوي.
د ملک نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم سکولونه پرانیستي شوي دي. د خیبر ضلع اوسیدونکي د 3G 4G انټرنیټ غوښتنه کوي. یو ځایي اوسیدونکي وایي
وزیر اعظم او وزیر اعلی یو اعلان وکړي او هغه نه عملي کیږي نو خلکو کې خامخا مایوسی راځي. دا چې کوم انټرنیټ یا د 3G 4G سہولت ته د دې لکه تور کړلی شي.
او د افغان ولسمشر دفتر وایي ننګرهار کې پر خزینه خبریالانو د پرونی حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، نن په پاکستان کې د سینټ له 40 خالی شوو چوکیو څخه پر 30 ټاکنې وشوې چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان 12 سین، 19 او د اسلام آباد 2 چوکۍ شامل وي. د سینیټرانو ټاکنو لپاره د رایو اچولو وخت لږ شیبه وړاندې سرته ورسېدلو. د نور تفصیل لپاره اسلام آباد ته ورزو. همکار زمونږ طاهر خان صاحب را سره ټلیفون په لیکه موجود دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي درته وایو.
ډیره مهرباني ستاسو، شکریہ.
طاهر خان صاحب، د اسلام آباد دوه چوکیو لپاره رائے واچولې شوې، څه تفصیلات دي په دغه اړه باندې؟ انتخابات څه ډول وشو دغلته؟
اول خو به دا ویم چې لږ شی به وړاندې چې کوم د رائے اچولو د ووټ اچولو کوم هغه وخت 15 بجې پاکستان هغه مکمل شوی دی او اسیم په قانوني اسمبلی کې 300 او یو سلوست اوس کوم ممبرانو سره 300 شمیر دی، لیکن یو چې کوم د پنجاب په ډسکه کې انتخابات نه دي شوي او د جماعت اسلامي د چترال نه د قانوني اسمبلی ممبر عبدالاکبر چترالی هغه رائے ورنکله او ووټ یې وانه چو. نو 300 د قانوني اسمبلی غړو نن سینټ په انتخابات کې د اسلام آباد څخه هم څنګه تاسو ذکر وکړو د امیدوارانو لپاره چې دوه چوکۍ دي، لیکن د ټولو نه مهم چې کوم امیدواران دي هغه د اپوزیشن د پیپلز پارټي مشر افغاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او اوس چې کوم د وزیر خزانه دی، د مالیه وزیر دی عبدالحفیظ شیخ، دغه ترمنځ مقابله ده د اسلام آباد د دې دوه چوکو کې یوې لپاره. او دوالو غالو دا غیدا تر اوسه پورې مطمئن دي، دا ویل کوي چې دوی به دا انتخابات وګټي، لیکن دا وخت شمیره د غټونو شروع شوې ده او د سیدیر استعمال ته چې لګه چې ورسته به دا نتیجې هم اعلان شي، لیکن نتیجې به هله اعلان دي چې کله د نور صوبو نه هم د چې کمن ترای ورکړي شوې ده دا غي نتیجې اسلام آباد تر ورسي او دلته نو به دا قانوني سبلې نه به د انتخاباتي کمیشن مشرات په خپل باندې چیف الیکشن کمشنر احتمال د امکان چې هغه د نتیجې اعلان هم وکړي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات را کولنه. اوریدونکو، په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان صاحب را سره ټلیفون په لیکه موجود او دغلته د سینټ د دوو چوکیو لپاره چې کوم د قامی اسمبلی د طاهر خان صاحب په وینا 340 غړو چې کوم دی هغه خپل رائے واچولې او مقابله چې کوم ده هغه په یو سیټ باندې د یوسف رضا ګیلانی چې د اپوزیشن ګوندونو کاندید دی او ډاکټر عبدالحفیظ شیخ چې د حکومتي کاندید دی د دې ترمنځ د سختې مقابلې تمه کیږي. د اسلام آباد وروسته ورزو پیښور ته د خیبر پختونخوا نه هم د 12 سینیټرانو ټاکنې لپاره رائے واچولې شوې. نور تفصیل په پیښور کې خپل همکار خالد خان صاحب ناخلو. خالد خان صاحب، ستړي مشي.
خوار مشي، ډیره مننه احمد الله.
خالد خان صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی کې څه حالات او څومره د اسمبلی غړو وټونه واچول سینیټرانو ټاکنې لپاره او دا وخت څه حالات دی؟
اصل کی پنځه بجے ٹائم ہو چې دا پولنگ با بندی گی او دا خیبر پختونخوا اسمبلی چونکہ دا پولنگ اسٹیشن ڈکلیئر شوی دی دا نمونه ټاکنو دا پارا دا غلطه دا الیکشن کمیشن ویان دا سویل احمد په وینا پنځه بجے پوری یو سل او لس غړو خپل اوټونه یا خپل رای اچول دی نو دا دی په مطابق پنځه دیرش کسان یغلی اوس هم پاتې کیږي خو بیا هم کم ریټرنی افسر چې دی هغه دغه اعلان وکړو چې دا حال مین یا دروازه دی بند کړی شي د دې نه پس که څوک راځي نو هغه ته به اجازت نه خو چې کم غړي د صوبای اسمبلی چې دا اوټ اچولو لپاره دنده په حال کې موجود دي هغه ته دغه حق شته دغه اجازت شته چې هغه خپل اوټ واچوي نو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه ټاکنې لکه د خپل وخت نه لږ وروسته شوې خو چې کم امیدوار کم غړي په اسمبلی دننه دي هغه به خپل رای اچوي دا به وایم چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دولسو چوکو لپاره دغه ټاکنې دي چې و پکې د عمومي نشستو د چوکو او دوه دوه پکې د ټیکنوکریټس او د زنانو د محسوس سیکونو لپاره یو د لګکیانو لپاره د خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف اکثریت کې او دې سره یو سل او یا یو سل او یو د غړو حمایت په څرګنده شته دغه شان اپوزیشن یا مخالف ګوندونه څلور څلوېښت دغه دي غړي دي خو هغوی هم په درې عمومي نشستو په ټیکنوکریټس او په د زنانو لپاره خپل امیدواران ودرولي دي د بلوچستان په حواله که خبر وکړو نو دغلته په پنځه شپې ته د اسمبلی غړي دي او هغوی ټول دغه خپل رای اچولی دي او د اوټونو شمیره یا د کمې رای چې اچول شوي دي د هغې شروع په شروع کېږي دغلته هم دولس چوکۍ وي او پکې عمومي چوکو لپاره او دوه دوه د ټیکنوکریټس او دوه د زنانو لپاره او یو بیا د لګکیانو لپاره په سند اسمبلی کې یو سل او اته شپېته تعداد دی شمېره ده خو یو اوټ پکې وانه چول شو هغه د جماعت اسلامي سره تعلق لري او جماعت اسلامي چې څنګه په قومي اسمبلی کې عبدالاکبر چترالي خپل اوټ وانه چولو دغلته د جماعت اسلامي غړي هغه هم خپل حق استعمال نکو نو یو سل او اوه شپېته اوټونه اچول شوي دي اوس په دغه شمېره شروع کېږي دغلته د پاکستان پیپل پارټي اکثریت کې یو کم سل داغي غړي دي او دا ویل کېږي چې هغه به زیات چوکې وګټي ځکه چې د سره د پاکستان تحریک انصاف درې منحرف غړي چې هغه د خپل پارټي یا د ګوند بغاوت کړي هغه په سرګنده د خپل کاندیدانو مخالفت کړي دي او دا ویل کېږي چې هغه به پیپل پارټي حمایت یافته کاندیدات ته اوټونه ورکړي جی
خالد صاحب یو پښتون د خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي غړو اوټونه واچول کنه او د سره چې لکه څنګه تاسو ویل چې 1500 د اسمبلی غړو شمیر دی او تر اوسه پورې ټول لا نه دی اوټونه چولې شوی نو آیا امکان دی چې دا ټول به اوټونه واچول شي کنه داسې غړي شته چې غړي اسمبلی نه بهر دی او حالت نه دی ورغلی
دغه پوښتنه مونږه چونکې خبریالانو ته اجازت نشته چې حال ته دننه ورشي خو بیا چې مونږه سهیل سره زمونږه په ایس ایم ایس یا کوم واتس اپ باندې رابطه دي نو هغه دغه شمیره نشي ویلی چې څومره لکه اسې خو پنځه دېرش کسانو اوټونه لا نه دي اچولي خو هغه وایي چې ظاهرا دا ښکاري چې دغه دېرشو پورې زیات په دغه اوټونو چې کوم اچوي دغه د اسمبلی غړي دغه حال دننه موجود دي هغه پوره شمېره ونه ویله خو دا ویل کېږي چې ټول به چې څه کم کسان دغه اسمبلی حال دننه دي هغې به غړي هغې به خپل رای اچوي تاسو د جماعت اسلامي خبرو کړه نو جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې درې غړي دي او دوی خپل کاندیدیټ هم ودرولی ده د زنانو سیټ لپاره عنایت بیګم چې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ حمایت ورته دغه دي او دوی دغه فارموله را کړې ده چې دلته څومره اپوزیشن ګوندونه ني دوی به د یو بل امیدواران سپورټ کوي د دوی به ملاتړ کوي نو په دغه وجه دلته د جماعت اسلامي چې کوم درې غړي دي عنایت الله سراج الدین او بیا یو زنانه ده هغې خپل اوټونه مچولي دي او د هغې خپل امیدوار یا کاندیدم دی نو دغه اوټونه لا پوره شوي نه دي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په بادامی اسمبلی کې پسین صوبائی اسمبلی کې بلوچستان اسمبلی کې پوره شوی دی او په خیبر پختونخوا کې چونکې دغه د اوټونو اچولو وخت په خپل ټیم شروع شوی خو د اسمبلی غړي په وخت نه راغلي نو دغه وجه دغه کم لړۍ چې دا لږ اوس وروسته شوی دا د خپل وخت نه جی
سم ډیره مننه خالد خان صاحب د تفصیلات را کول نه اوریدونکو خالد خان صاحب د پیښور کې د سېنات چې کم دولس غړي ټاکنې وکیږي د خیبر پختونخوا نه د هغه په اړه معلومات را کول دي سره د بلوچستان او سند اسمبلی کې چې کم انتخابات شوي د هغه په اړه هم معلومات تاسو اوریدل هم د سېنات ټاکنو کې پاتې کیږي په پاکستان کې نن د صوبایي او قومي اسمبلی غړو د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سېنات غړو ټاکنې لپاره وټونه واچول د سېنات له 43 چوکیو څخه د پنجاب 19 چوکۍ وار لمخه فیصله شوې دي خو پر پاتې ودیر شو ټاکنې نن تر سره شوې او زه ټولو سخت مقابله د اسلام آباد په یو چوکۍ د چپړې د اپوزیشن لخوا یوسف رضا ګیلانی او د حکومت لخوا د خزانه وزیر حفیظ شیخ امیدواران دي ولې د پاکستان ټول سیاست هم پر دغه یو چوکۍ راچرخي عبدالحی کاکړ له پوهانو سره په دې اړه خبري کړي او دا رپورت یې تیار کړي
د پاکستان په سېنات کې د سېنټرانو شمیر یو سلسلور دی چې پکې هر شپږ کال وروسته نیم ریټایر کیږي او پر ځای یې نور ټاکل کیږي تیر ځل په 2013 کال کې ټاکنې شوې وې خو د هغه مخال په مقابله کې دا ځل اپوزیشن او حکومت پورا زور لګوي چې زیاتی چوکۍ وګټي د حکومت او اپوزیشن تر ټولو زیات سیاست د اسلام آباد په ادبو کې پر یو چوکۍ راڅرخي پر دې چوکۍ د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي یوسف رضا ګیلانی امیدوار دی چې د اپوزیشن ملاتړ هم ورته ترلاسه دی او دا په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ دی د دې چوکۍ ګټلو ان دومره اهمیت پیدا کړی چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ځانګړي توګه اسلام آباد ته رسیدلی او د هیواد وزیر اعظم عمران خان بیا د دې چوکۍ ګټلو لپاره د وزیر اعظم په توګه خپل ټول کارونه ځنډولي دي او لګیا دی د قومي اسمبلی غړي کانی کړي چې حافظ شیخ ته ووټ ورکړي خو پښتنه داده چې اخر ولی د اسلام آباد د دې یوازینی چوکۍ د ګټلو لپاره ټول اپوزیشن او وزیر اعظم عمران خان دومره زیاتی حلی ځلې کوي په اسلام آباد کې څېړونکو مرتضی سولنګي وجه داسې په ګوته کوي
اور اس حوالے سے بھی اہمیت ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی
پدی حوالہ ہم اہمیت لری چکچیری یوسف رضا گیلانی دا چوکی گٹی نو پر علامتی توگا دا عمران خان حکومت ختم دی اسلام آباد دی چوکی حلقہ انتخاب قومی اسمبلی دا او کر دی اسمبلی اکثریت دا عمران خان خلاف دا گیلانی دا گٹلو پر حق کے فیصلہ کروی ندی مانا دا شوا چھ عمران خان پر قومی اسمبلی اعتماد بہل لے دی او هغه باید په اخلاقی توګا بیا د اعتماد ووټ ترلاسه کړي نو ذکر دی چوکۍ اهمیت زیات شوی دی
دوباره اعتماد کا ووټ لینا چاہیے اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ گئی
یوسف رضا گیلانی د پاکستان پیپلز پارٹی یو مهم مشر دی او د دې هیواد په خوانې وزیر اعظم پاتې شوی دی هغه ته د یو داسې سیاستوال په سترګه قتل کیږي چې د هر ګوند مشران یې قدر کوي نو ځکه ځینې کارپوهان وایي چې آصف علي زرداری هغه د سېنات لپاره امیدوار کړ خو د خبریال او څېړونکو وستوهید په خبره د شاغلی ګیلانی په مقابله کې د پاکستان د خزانه وزیر حافظ شیخ ته چاغه ته هم دغه په خبره د طاقتور حکومتونو ملاتړ ترلاسه دی
عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوگا
دا بد عمران خان د حکومت او اسٹیبلشمنٹ لپار سخت وقت وی چکچیر حافظ شیخ شکست خوری دا ځکه چې حافظ شیخ د جنرال مشرف آصف علي زرداری او د عمران خان په کابینو کې پاتې شوی دی د دغه عمومي خیال دادی چې د IMF ورلد بینک او اسټابلیشمنت په خوښه د هر حکومت برخه وي نو د دې شکست معنا به د عمران خان د حکومت او د هغه حکومت د چتري ورکوونکو د شکست معنا وي ځکه خو کارپوهان فکر کوي چې دا ناممکن ده چې ګواکې ګیلانی به حافظ شیخ ته شکست ورکړی شي
بات هوګي چې اگر ګیلانی جو ہے وہ حفیظ شیخ کو شکست دے دے
خو مرتضی سولنگی د یوسف رضا گیلانی او حفیظ شیخ مقابلہ یوازی د عمران خان د حکومت لپاره چیلنج نه غنی بلکې وای چې دا به د اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مستقبل هم وټاکی
اگر یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں تو ایک طرح سے خود حزب اختلاف کے اندر
کچیر یوسف رضا گیلانی یہ گٹھی نو لدے سربا پا اپوزیشن کے دننا دا آصف علی زرداری حقا بیانیا نورا پیاوری شی چی وائی ضروری ندا چی مگل پارلیمانا بہر جگڑا وکرو بلکې موږ د پارلمان لاري د فوز او حکومت د ګډ نظام ته مات ورکولې شو. خو کدا کوشش ناکامه کیږي نو په اپوزیشن کې بعد د نواز شریف بیانیه مضبوطه شي چې د فوز او حکومت دا نظام د پارلمان لاري نشي ختمېدی بلکې له بهره به یې ړنګوو، یعنی د سړکونو له لارې به یې ختموو.
جا سکتا اس کو باہر سے دھکا دینا پڑے گا، یعنی سڑک کا استعمال کرنا ہوگا.
د اسلام آباد د دی یوازینی چوکی له ارزښت پرته خپل د نننۍ ټاکنو اهمیت دا هم دی چې شایي واکمن طریقې انصاف او اتحادیانې په سینټ کې اکثریت ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ویډیو اوري د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی ایف له خړ لیست څخه د پاکستان د ایستلو په لړ کې تیر ورځ د خزانه د وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د یوې کاري ډلې غونډه وشوه. دا غونډه له هغې وروسته ده چې دغې نړیوالې ادارې د فروری پر 15 په خپله غونډه کې په خړ لیست کې د پاکستان د ساتلو پریکړه وکړه او دغه هیواد ته یې سپارښتنه وکړله چې ورکړل شوو 22 نکاتو څخه د پر پاتو 4 هم بشپړ عمل وکړي. نور تفصیل غلام غوسه کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې هڅه کوي چې هیواد د اف ای ټی ایف د خړ لیست نه وباسي او په دغه لړ کې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې قانون سازی سرته ورسوي. خو اقبال اپریدی په حزب اختلاف تور پوری کوي چې هغوی ورسره په دغه لړ کې مرسته نه کوي.
قانون سازی په حوالے سره د حکومت دا کوشش دی چې مختلف قانون سازی وشي او په دې کې څه شویم دا او په کې حکومت پوره یو کردار ادا کړی دی. خو په هر ځای کې اپوزیشن د سټیټ لپاره رکاوټونه جوړوي. خو زما پوره پوره یقین دی چې پر روانو ورځو کې چې کوم د حکومت سټریټجی دا نو انشاءالله العزیز په دې کې پوره موږ چې کوم دی قانون سازی کوو پوره پوره به انشاءالله العزیز د دې سدې باب کوو موږ به پاکستان د ګری لیست نه وباسو انشاءالله.
خو د حزب اختلاف لخوا په بیا بیا دا خبره رد شوې ده چې ګدی دوی په پارلمان کې د اف ای ټی ایف د شرطونو پوره کولو په رنګ په مهمو معاملاتو کې د قانون سازۍ په لړ کې د حکومت سره مرسته نه کوي. خبریال او کارپوه شمیم شاهد وایي دا هم د موجوده حکومت یوه ناکامي په ګوته کوي چې د اف ای ټی ایف د خړ لیست نه د هیواد د نوم د ویستلو یا د تور لیست نه د هیواد د بچ کولو لپاره حکومت د حزبي اختلاف مرسته او ملاتړ نشي ترلاسه کولی.
نو دا فیصله به لکیږي چې حکومت قدمونه پورته کی او حزبي اختلاف سره خبرو کی او حزبي اختلاف په دې قائل کی. دل د بدقسمتی دا چې وزیر خزانه یا وزیر تجارت هغه خو غوښتنه د خپل حکومت نه کوي. په کار دا چې دی وزیر اعظم ته مشورې ورکي او ورته وایي چې دا د کار وکړه نو له به کیږي.
په ټوله نړۍ کې د تورو پیسو سپینولو او له ترګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره اف ای ټی ایف سلویښت سپارښتنې ترتیب کړي دي او په دې عمل درآمد ته په کتو سره غړي هیوادونه په خړ او تور لیست کې اچولی کیږي. په 2013 کال کې پاکستان په خړ لیست کې ځکه واچول شو چې په دغه سلویښتو سپارښتنو کې یوازې په 14 عمل کېدلو او په پاتې 22 عمل نه کېدلو. خو د اف ای ټی ایف د وروستي معلوماتو تر مخه پاکستان اوس مهال په دغه پاتې 22 سپارښتنو کې په 3 سپارښتنو عمل کړی دی او اوس مهال یوازې 4 سپارښتنو باندې عمل کول پاتې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د ولسی ازادۍ او د جمهوریت د څار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په نړۍ کې د جمهوریت د صورتحال او د ازادۍ په اړه خپل رپورت خپور کړي. د مارچ په 3 د ادارې په خپور شوي رپورت کې ویل شوي چې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې نیمه ازادي لري او جمهوریت پکې په پوره ډول نه دی عملي. دا چې په پاکستان دی په اړه د ادارې د ارزونې په اړه کارپوهان او سیاستوالان څه فکر لري، ملیحه امیرزاده په دې موضوع رپورت جوړ کړي.
د ولسی ازادۍ او جمهوریت تسار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې په 15 کال په مسلسل ډول په جمهوریت کې کمی راغلی چې په نتیجه کې په دنیا کې ازادي هم کمه شوې ده. ادارې د 2021 کال د مارچ پر 3 په نړۍ کې ازادي په نوم په خپل نوي رپورت کې په 2006 کال کې په 195 هیوادونو او 15 سیمو کې د سیاسي حقونو او ولسی خپلواکۍ ارزونه کړې ده. فریڈم ہاؤس پر رپورٹ کے تہوادونو درجہ بندی پدرے اوپر خوبی شلے، یعنی لومڑے ہاغ ہیوادونا چھ پ مکمل ڈول پک آزادی دا، دویم ہاغ ملکونا چھ نیما آزادی لری، او دریم ہاغ ہیوادونا چھ آزادی پکے بیخی نشتا. پر رپورٹ کے ویل چھوی چھ دا 2006 کال راہی سے پنڑے کے دا آزادی نہ لرون کو ہیوادونو شمیر دا وخ تر ٹھولو زیادے کا چھ ترسی دے لے دے. پر رپورٹ کے ویل چھوی چھ پیو سلو پھنز نوی ہیوادونو کے پدرے اویاو کے حالات دمخ کے پنسبت ڈیر خراب شوی دی، او یوازے پاتھو وشتو ہیوادونو کے خوال راغلی دی. د رپورٹ لمخه پاکستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې نیما آزادی لري او پورا جمهوریت پکې نه دی عملی. د پاکستان تاریخ ته کتل شي نو په 1947 کې د خپلواکۍ حاصلولو پس په هغه هیواد کې شاوخوا نیمه موده پوس په اقتدار کې پاتې شوی دی، چې د شنونکو په نظر په هیواد کې د کمزورې جمهوریت یوه وجه ده. خبریال او شنونکي محمود جان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې په ملک کې اوسني حالات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د دورې حکومت سره پرتله کړل، او ویل چې په پاکستان کې د پخوا په نسبت حالات لږ څه ښه شوي دي، او هغه سیاسي حقونه او لسواکي چې مخکې خلکو ته نه وه حاصله اوس حاصله ده، ځکه چې د هغې لپاره په ملک کې جمهوري ادارې موجودې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړي کېدو ته لا هم ډېر وخت پاتې دی.
په دې خبره باندې زه پخپل هم د رپورټ سره اتفاق وکړم چې سل په سله هغه حقونه نه دي حاصل کړي. د جمهوریت په مکمل شکل کې موجود نه دي تر هغه وخته پورې نه پوره کېږي، تر څو پورې چې بنیادي لاندې ولس ته د هغې د لارې او د کوڅې په سر باندې هغې ته لیډرشپ ملو نه شي. په خبره ده چې کمی شته، د جمهوریت غږ پورته کوونکي چې کمی پارټۍ دي، هغوی په کردار باندې هم د خلکو شکوک او شبهات شو. د هغه شکوک او شبهات ذاتي خبرو په حق باندې نه دي، هغې د کردار په حق باندې. نو پاکستان کې دا خبرې لا تر اوسه پورې شته ده. زما په خیال باندې په دې باندې به چې جمهوریت مخکې ځي نو 10 کاله نور مزل به دې ته کول پکار دي.
فریډم هاوس یوازینی اداره نه ده چې په پاکستان کې جمهوریت او ازادي په پوره ډول پلي نه ګڼي. تر دې مخکې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جمهوریت ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکونومیسټ انټیلیجنس یونټ د 2006 کال په خپل رپورٹ کې پاکستان یو له هغو هیوادونو بللې او چرته چې جمهوري ارزښتونه په مکمله توګه نه عملي کیږي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه په بیا بیا د سیاسي حقونو او لسواکۍ د نشوالي لپاره حکومت تورنوي. دی طور پورې کوي چې پر عدلیه، انتخاباتي او د احتساب ادارو باندې د کنټرول لاري حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو خلاف کاروایانه کوي او پر میډیا فشار اچوي. د حکومت خلاف د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو اتحاد کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان خان کاکړ مشال ریډیو تویل چې په ملک کې یو قسمه سیویل مارشل لا ده، او د دې خبرې گواهی د هیواد پارلمان رسنۍ او اولس ورکوي.
پارلمنت هیڅ حیثیت نشته، سنټرل ګورنمنت وفاقي ګورنمنت هیڅ اهمیت نشته. د مسلط سړي د غیر منتخب حکومتدار سره نو خیر حکومت سړي هغه په دې باندې میډیا باندې پابندي ده. الیکشن کمیشن د دوی کنټرول ساتلی دی، عدلیه کنټرول ساتل کېده، خو بیا دا دی چې کنټرول پارلیمنت دی. بالکل هر څه له بهر څه فیصله کېږي، غیر جمهوري قوتونه چې د شمېر کاغذ وراستي دوی هلته وړاندې کوي. پارلیمنت کې څه دی، هغه حکومت دا کوشش کوي چې اپوزیشن خبرې ته نه کېده. دا ته په دنیا کې لیدلی مانا ټول پارلیمنت څه دی، دا یو قسم یو د ښکنځا ځای مقام یې ځینې جوړ کړی. بس د جمهوریت په نامه باندې یو مسلط مارشل لا.
د اپوزیشن ګوندونو د ټکونو په جواب کې حکومت په بیا بیا خپل دریځ تکرار کړی چې په ملک کې ټول ادارې آزاد او خپلواک دي او په چارو کې یې مداخلت نه کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې جمهوري ادارو ته د ودې لپاره موقع نه ده ورکړل شوی، نو ځکه په پوره توګه جمهوریت نشته. خو نوموړي د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل چې یوازې د تحریک انصاف په دورې حکومت کې داسې ده. نوموړي وویل دا سلسله د هیواد په تاریخ کې د کلونو راهیسې روانه ده.
دا الزام یوازې د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اچول زما په خیال دا مناسب نه ده. شروع نه که تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ نو جمهوري ادارو ته پکې ډېر کم سپیس ملاو شوی. دیکھیے شک نشته چې پاکستان کې جمهوریت هغه شان نه دی څنګه چې په ډیولپ ډیموکریسیز کې دی. زما دا ریډنګ دی چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې دلته جمهوري ادارې بېخي کمزوري دي، د هغې کیپاسیټي نشته. کم پارټي پکار چې خلک ګروم کړي د پارلیمنت لپاره، نو هغه ځای نه هم داسې خلک راځي چې هغه هلته بیا په خپل رول خپل ډیوټیز باندې نه پوهېږي. چې کوم خلک الیکشن وګټي پارلیمنٹ ته لاړ شي د هغې پراپر انډکشن نه کېږي. جسو پورې د جمهوري ادارو کیپاسیټی بلډنګ نه شوی ما په خیال دغه سپیس چې دی دا به نورې ریاستي ادارې هغه به همدغسې کیپچر کړي او جمهوریت او جمهوري ادارو ته به تاوان.
د فریډم هاوس د رپورټ له مخه په نړۍ کې 450 هیوادونو کې دا وخت بیخي ازادي نشته چې د دنیا د آبادۍ 80% برخه جوړیږي. ادارې په رپورټ کې د ډیموکراسۍ د ودې لپاره په وړاندیزونو کې ویلي چې باید د جمهوریت پلوه تحریکونو او مدني ټولنو ملاتړ وشي، رسنو ته ازادي ورکړل شي، معلوماتو ته د ولس د لاسرسي حق خوندي کړل شي، د جمهوریت پیاوړي کولو پروګرامونو باندې توجه ورکړل شي او د جمهوري اقدارو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي.
اوریدونکو په پیښور کې 15:30 بجې شوې دي. شاهین بنری به درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې نن د سینټ لپاره انتخابات ترسره شو. د ځل سینټ پاتې سروې خالي شو. چوکو کې د پنجاب پر 11 چوکو کاندیدان وار له مخه بلا مقابله منتخب شوي وو، خو د سند 11 د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د 12 چوکو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو درو واړو صوبایي اسمبلیو غړو خپلې رایې ورکړې. د امریکا د بارنو چار وزارت یو رپورټ چارواکي ویلي دي چې امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی پلان سپارل دی. دغه چارواکي زیاتوي که دا طرح ومنل شي د سولې بهیر کې بعد د ملګرو ملتونو ونډه زیاته او دغه سازمان په منځګړیتوب به د مخورو او مشرانو یوه غونډه را جوړه شي. ناپیژندل شو وسلوالو د کابل پوهنتون استاد او مذهبي عالم فائز محمد فائز په ډزو وشته او وژل دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. دوه اونۍ وړاندې هم د کابل پوهنتون دوه نور استادان په ترهګر برید کې وژل شوي وو. اسرائیل اراده لري چې د خپلو نوو ملګرو شو عرب هیوادونو سره د امنیت یو شریک نظام مخې ته راوړي. د رویټرز خبر ایجنس د راپور تر مخه د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي دي چې د ملګرو عرب هیوادونو سره به امنیتي اړیکې پر مخ بوزي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې را ولاړې کړې دي.
لاند خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. راځو د یو نړیوال رپورټ طرف ته. امریکا او اروپایي ټولنې د روسی حکومت د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومولو په تړاو پر ځنو روسی چارواکو بندیزونه اعلان کړي. واشنگتن وایي د ناوالنی په مسمومولو کې د روسیې د استخباراتي ادارې یا اف اس بي څو چارواکي لاس درلود، خو د روسیې د بارنو چارو وزیر ویلي دغه بندیزونه به اړیکې نورې هم خرابې کړي. په دې اړه د مشال ویډیو د خبر مرکزي څانګې راپور سالم احمد صالح وړاندې کوي.
امریکا اعلان وکړ چې د الکسی ناوالنی په قضیه کې د کرملین چلند منلو وړ نه دی. راپورونه وایي پرون سیشن به د روسي وطن لوړ پوړي چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی سول. امریکایي چارواکي وایي دا اقدام تر استخباراتي ارزونې وروسته سوی، ځکه په هغو کې څرګنده سوی چې په 13 اگست میاشت کې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې افسرانو لاس درلود. امریکا ویلي چې د دغو وو چارواکو نمونه به افشا کړي. په ورته اقدام کې اروپایي ټولنې هم د روسیې پر څلورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو ویلي چې واشنگتن پر 400 شرکتونو هم محدودیتونه لګوي چې له روسیې سره د بیولوژیکي او کیمیاوي موادو په تولید کې دخیل وو. په هغوی کې د روسیې 9 تجارتي شرکتونه هم راځي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دوی غواړي روسیې ته څرګند پیغام ورکړي چې د کیمیاوي وسلو کارول د بشري حقونو لپاره د روسیې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي. د دغه چارواکي په وینا د روسیې دا ډول اقدامات به ورته عواقب ولري. هلته په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سیشن به وویل که د هر چا لخوا بندیزونه لګول کېږي دا کار اړیکې لا پیچلې کوي.
په دې اړه د ویلو لپاره ډیر څه نشته. موږ مخکې هم د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. دا کوم دلال یا بې دلیله بندیزونه وي. دغه څه زیات بندیزونه کوم دلیل نه لري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د همکارانو لخوا یا هم هغو کسانو لخوا لګول کیږي چې په اروپایي ټولنه کې له امریکا کاپي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د روسیې له حکومت غوښتنه کړې چې الکسی ناوالنی له بنده خوشې کړي. ناوالنی په 13 اگست میاشت کې تر مسمومېدو وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول سو. هلته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته وویل چې دی د نوې چوک په نوم په یو ډول زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی سوی دی. د کرملین دغه منتقد الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د روسیې یوې محکمې د فروری میاشتې پر لومړیو کې ناوالنی د اختلاس په تور په 3.5 کاله تعلیقي بند محکوم کړ. د فروری پر 14 د خوشی کېدو لپاره درخواست رد سو، خو په زندان کې د هغه تیر کړي وخت په پام سره د بند موده 2.5 کلونو ته راکم سوه. د ناوالنی بندي کېدو د مسکو په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې پارولې چې په تیرو څو کلونو کې په روسیا کې ساری نه و لیدل سوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ویډیو اورئ. ورزو افغانستان ته د افغان ولسمشر دفتر وایي په ننګرهار کې پر خزینه او خبریالانو د پرونیو حملو په اړه جدي څېړنه کیږي. د ننګرهار امنیه قومندان بیا ویلي چې د حملو یو مهم پلان جوړونکی نیولې چې د ده په وینا د وسلوالو طالبانو غړی دی. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د امریکا سفارت او د خبریالانو ټولنو د هغو بریدونو په کلکه غندنه او د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې چې په دوو جلا جلا پیښو کې ناڅرګند وسلوالو د انعکاس په نوم د یو شخصي ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي په ډزو وژلې. په دې اړه نور حال یو ځل بیا له سالم احمد صالح اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د دریو کارکوونکو د وژنې د عاملانو د موندلو لپاره امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنه سوې ده. نامعلومو وسلوالو پرون تر غرمې وروسته په جلال آباد کې په دوو حملو کې د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارکوونکي مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز ووژلې. چارواکي وایي په پیښه کې دوی نورې ښځې چې کومه دنده یې نه درلوده ټپیانې سوې دي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته د تحقیقاتو د پیل په باب وویل.
جمهور رئیس غنی اړوند قانونو ته د یادې پیښې د عاملینو د پیژندنې او مجازاتو د لارښوونې تر څنګ د شهیدانو کورنۍ ته د خپلې خواخوږۍ او همدردۍ ژور مراتب څرګندوي.
خو داسې ښکاري چې د خواخوږۍ او همدردۍ دغو مراتبو د انعکاس راډیو ټلویزیون د وژل سویو کارکوونکو د کورنیو د غړو ویر کم کړی نه دی. روشان د وژل سوي سعدیې ورور دی. هغه په جلال آباد کې رسنیو ته وویل تر ډیره کشفي او امنیتي ارګانونه ملامت دي.
دا خو واضح خبره ده چې امنیتي ځواکونه دي او دغه استخباراتي او کشفي ارګانونه دي چې وروره په ساحه کې موظف دوی خپل چینه او بانډار کې نو دوی خپل وظیفې سرته په صحیح توګه نه رسي سره.
خود ننګرهار امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت پرون تر پیښو وروسته د پرونیو غبرګو حملو د عمده عامل د نیولو خبره وکړه.
مهم توریس د دې ډلې رابرې کول تقریبا ست پنوم هم دا اوس کې در سوې دي. یو رکشي سره او یو من خفکون ته فلچې سره ته طالبانو په ډلې پلاړه لري او پاکستان ته روزل سوې دي.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د ټویټر په یو لنډکي پیغام کې ویلي په ننګرهار کې پر شیزینه خبریالانو پرونی حمله د دوی د وسلوالو کار نه دی. د انعکاس راډیو ټلویزیون رئیس انجینیر زلمی لطیفی خبرلانو ته وویل چې رسنیو ته په ټوله کې سخت ګواښونه متوجه دي.
ډېر زیات خواشینیم. مرسل حبیبي، سعدیه او شاهناز زمونږ د دوبلې د بخش ډېر تکړه او ورزیده کارمندان وي. په دوه جدا جدا پیښو کې دوی خپل ژوند له لاسه ورکړ. تهدید په مجموع کې دی، داسې مشخص مول ته افراد او اشخاص په ګوته شوي نه دي.
تر دې مخکې د دسمبر میاشتې پر 13 د انعکاس راډیو ټلویزیون د بلې خبریالې ملالې میوند د وژنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. په ټوله کې له نومبر میاشت راهیسې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي ترڅنګ د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یماسی واش په غزنی کې خبريال او د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په غور ولایت کې خبريال بسم الله عادل په بغلان کې د خبريالانو د ټولنې په خوانی مشر خلیل نرمګو په بیلابیلو پیښو کې وجل سی ودی د غرض چارواکي وي د خورشید ټلویزیون د پخواني مشر محمد رفی صدیقی او د اریانا ټلویزیون د ویندوی فردین امینی قتلونه جنایي اړخ لري په جلال آباد کې پرونی حمله د ګڼو سیاستوالو او سازمانونو عکسلمنونه پاره ولیدی د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله په یو اعلامیه کې ویلي ترورستان او د افغانستان دشمنان نسی کولای چې د ژورنالیستانو او بیګونه افغانانو په وژلو سره خپلو شومو مخو ته ورسیږي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون ویل چې دغه وژنو ثابته کړه چې په افغانستان کې د بیان ازادي له تهدید سره مخامخ ده بلخوا د نای یا د آزاد رسنوي د ملاتړ ادارې اجرایه مشر مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته ویل
دا قضیه متاسفانه خبریالانو د پاره همدارنګه پسنګړی توګه خزینه خبریالانو د پاره دی ویر فضا ایجادوي دا یو حقیقت هم ښکاری چې افغانستان د خبریالانو د پاره پسنګړی توګه د خزینه خبریالانو د پاره یو خطرناک ځای ده
بلخوا د ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی پر دولت د انتقاد په ډول وویل
ژورنالیستانو دفاع کمیټه دغه کړنه په سختو ټکو غندي افغان دولت د رسنیو ژورنالیستانو په امنیت ټینګولو کې بشپړ ناکام بولی
د پیښې په تړاو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دغو وحشیانه وژنو د چټکې شفافې او بې پرې څېړنو غوښتونکي دي په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي ستیفانو پونتیکور وویلي چې په جلال آباد کې د افغان رسنیو د دریو کارکوونکو وژنې سره لویه غمیزه رامنځته سوه ډیری هغه میرمنې په نشه کېږي چې په رسنیو کې کار کوي دغه ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له حکومت غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع وکړي او خبریالان خوندي کړي سفارت د پرونی حملې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده
پدې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې اغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د اخري خبری غړی ریپورتونه اورئ د پاکستان حکومت به د اپریل میاشتې لومړۍ نیټه څخه افغان کډوالو ته سمارټ کارت ورکول پیل کړي د نادرا محکمه او ورسره د اړوند ادارو په وینا چې دغه سمارټ کارتونو لارې به کډوال د پاکستانی شناختی کارت لرونکو په شان سهولتونو ته لاسرسی ولري په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر تر مخه 4,00,000 رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي او ټول کولی شي چې د سمارټ کارتونو اخستو لپاره درخواستونه ورکړي افغان کډوالو د حکومت د دې اعلان هرکړی کړی دی په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي
د افغان کمشنریټ د سفران وزارت نادره محکمه او د مهاجرینو لپاره د اقوام متحده د اداري یو ان ایچ سی آر په مرسته به د نوي کارډون ورکول موده شپږ میاشتې وي او هر هغه کډوال چې د 2015 د دسمبر د 1 نیټې پورې ورسره د افغان کډوال رجستریشن کاغذونه وو هم هغوی ته به نوي او کمپیوټرایز سمارټ کارډونه جوړولی شي د یو ان ایچ سی آر لخوا مشال ریډیو ته د ورلېږل شوي معلوماتو تر مخه د سمارټ کارډونو ورکولو مقصد د افغان کډوالو ژوند او کاروبار ته وده ورکول دی د حکومت په دې اعلان په کاغان مهاجر کې مردان کې موجود کډوال او هم په دغه کېم کې جوړ د کډوالو لپاره د سکول استاد عبدالواحد مشهد ریته وویل دا ډیره ښه فیصله ده دوی به وکړي چې و ځان لکه د پاکستانی شناخت لرونکو په شان ځینې سهولتونه واخلي
په دې کې
سہولتوں مرکز میں کڑی رضیت تھی تو وہ سپورے زمنگ افغانان و مطلب کمی مکلا سیم کارڈ راغستہ زمنگ بڑی پاکستانی ورو پناہ مائر راغستہ اس پر دے کارڈ باندھا اس پر ملاوی جی دے بانے مطلب خلا مہاجر سیم کارڈ ماغست رہی سی اور مطلب اکاؤنٹنگ کی کلاوا والے سیم یعنی ڈیر سہولتوں نے مطلب ادا ان شاء اللہ آئندہ پر کارڈ باندھے افغانان سے ملاوی گی پھر آئندہ کارڈ سے ملاو سی تو کالجوں کی یا یونیورسٹیوں کی مطلب داخلے کو وقت تک بڑا مشکل آ رہی ہے.
سمارٹ کارڈ د پاکستان د نادرا محکمې لخوا په پخوانی شناخت کارت کې د لږ ترمیم وروسته په کال 2013 او 2014 کې شروع شو او نن وختونه خلک د عام شناخت کارت په ځای سمارټ کارت جوړولو ته زیاته توجه ورکوي. سمارټ کارت کې د یو چا د کورنۍ روزګارونه او ورسره تړلي ټولې چارې هم لیکل شوي وي. نو د نادرا محکمې لخوا ویل شوي چې دغه کارت کې د پخوانی شناخت کارت په ځای یو چا ته ډېر سهولتونه وي. د یو ایل ایچ سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان افریدی وویل هر افغان کډوال چې د یو دیرشم دسمبر 2015 پورې په پاکستان کې د مهاجر په حیثیت رجسٹر وو کولی شي چې نوې سمارټ کارت ته درخواست ورکړي. حکومت او اړوند ادارو ورله پاکستان کې څلوېښت سهولت مرکزونه لکه هغه مشق چې تر لاندې به د کاغذونو د نوي کولو او معلوماتو تصدیق کیږي جوړې کړې دي.
موبائل میسج ہوں میسج کی نوم بھائی اور دی پی او آر کارڈ نمبر بھائی نے علاوہ نادرا ویریفیکیشن ایڈریس تو ہوں بھی
قیصر خان افریدی وای دغه ډرایو او یا عمل د شپږو میاشتو لپاره دی او د اپریل د اولنې نیټې نه به پاکستان دننه په څلوېښتو مرکزونو کې شروع کیږي. د سمارټ کارت په دې عمل کې به د کډوالو هنرونه د دوی تعلیم سماجي او اقتصادي ژوند او د ګټو وټې ذریعو معلومات هم لیکلی شي. د سمارټ کارت د لارې به افغان کډوالو ته هر هغه سهولت چې د کارت د لارې ورکول کیږي په توندۍ سربورته ملاویږي. د یو این ایچ سی آر لخوا مشال رډو ته د ورلیږل شوي معلوماتو تر مخه پاکستان کې دا وخت 400,000 افغان کډوال ژوند کوي او دوی ټول کولی شي چې سمارټ کارډونه واخلي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ویډیو اوري. د پاکستان د مرکزی حکومت د پلان سره سم د هیواد د نورو برخو په څیر د خیبر پختونخوا په سکولونو کې هم د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې د ماشومانو حاضری پیل شوې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لا هم د کرونا وایرس وبا موجوده ده او حکومت له خلکو غواړي چې پر حفاظتي لارښوونو عمل وکړي، خو د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه ډاډ ښیي چې په سکولونو کې له کرونا وایرسه د حفاظت حکومتي لارښوونې په بشپړ ډول عملي کیږي او دوی هڅه کوي چې د ماشومانو تعلیمي نیمګړتیاوې پوره کړي. د موضوع تفصیل د هارون باچا په ریپورت کې واوري.
د خیبر پختونخوا په تعلیم محکمه کې د ابتدایي او ثانوي زده کړو څانګې یو افسر ډاکټر محمد ابراهیم د مارچ پر دویمه مشال لډیو ته وویل دوی د مخکې په څیر اوس هم په سکولونو کې له کورونا وایرس د حفاظت پر لارو چارو عمل یقیني کړی دی.
کله چې کرونا بالکل پیک باندې ونه هغه وخت کې هم موږ دوی ته باقاعده سو پیس په باره کې لیکلي وو چې صابون، سینیټایزر، ماسک دا ټول به کمپلسري وي. هغه ته لاړو مډی خان ته نو چې څومره سکولونه ما ویزیټ کړي دي تقریبا ماشومانو ټولو ماسکونه اچولي دي، هغې ته سینیټایزر په کلاس کې موجود دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې ډایرکټر ډاکټر محمد ابراهیم زیاتوي دوی هڅه کوي چې د ماشومانو زده کړې نورې اغیزمنې نشي او د هغوی د امتحانونو لپاره یې پلان هم جوړ کړی دی.
مارچ اپریل دا مونږ ماشومانو ته ورکړه چې تاسو په دې کې خپل سټډیز جاري وساتئ نو انشاءالله زمونږ انټرنل اگزام چې دی د سکولونو هغه به په مئی کې وي. 21 مئی ته به زمونږ انشاءالله د نهم لسم امتحانونه د بورډ او په جون کې به بیا د یو لسم دولسم امتحانونه د بورډ سیشن به مونږ د 15 اگست نه به شروع کوو انشاءالله.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د حقوقو او خیر ښېګړې ادارې یونیسف شمیرې ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو تړل کېدو له وجې د څه د پاسه 15 میلیونه ماشومانو زده کړې اغېزمنې شوي دي. دا اداره زیاتوي چې د پام وړ شمېر ماشومان د هغوی مور او پلار له سکولونو ویستي او مزدورو ته یې اچولي دي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر عزیز الله خان هم کوي. نوموړی د پېښور په ګلبهار پرایمري سکول کې استاد دی او د مارچ په 2 مې مشال لړوي ته وویل د سکولونو تړل کېدا د هغو ماشومانو په شمېر کې اضافه کړې ده چې د زده کړو پر ځای مهنت مزدوري کوي. د البته زیاته کړه چې تر خپل وسه کوښښ کوي چې ماشومان او هم د هغوی استادان له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې عملي کړي.
خو لغې نه علاوه چې کومې سوپیز دي د صابون په حواله باندې د تولیه او سینیټایزر او بغیره بغیره دغه په هر سکول کې اویلیبل دي موجود دي. د ماسکول ټیچرانو هم استعمالوي ماشومان هم چې په دې کرونا په وجه باندې زمونږ ایجوکیشن چې کوم دی هغه ته انتهایی زیات نقصان رسېدلی دی خاص کر پرایمري لیول باندې. زمونږ هغه ماشومان چې مور پلار په سیکنډ ټایم کې په کارونو باندې کې نولې دي هغه باندې هغه مزدوري کوي نو هغه خلکو اگر ماشومان تو فل ٹائم تا چولی دی نو آگے کی اکثریت ماشومان تا سو یقینو کہ اسکولوں تا ناراضی
د هیواد د نورو برخو په څیر په خیبر پښتونخوا کې هم زرګونه شخصي سکولونه جوړ دي. د دې سکولونو د اتحادیې یو مشر احمد علي وایي د کورونا وایرس وبا د شخصي سکولونو سکتور ته زخته ضربه رسولې او زرګونه یې ورتړلې دي. نوموړی زیاتوي پرته له دې چې په سکولونو کې د ماشومانو ترمنځ د فاصلې ساتل ورته ګران دي دوی پوره کوښښ کوي چې هغوی له کورونا وایرس محفوظ وساتي.
چکه کله مکمل سکول کولاو شي نو 100% ایسوپیس فالو کول بیا مشکل شي ځکه بعضی هغه کې کلاسونو سایز وړو کی وی اول تاریخ شل ماشومان وی نو هغه غټ ډیسټنس بیا ساتل لګران شي نور ایسوپیس موږ د پاره سم مساله نشته. کرونا نه مخکې تقریبا 9-10,000 رجسٹرډ سکولونه کرونا د وجه نه ډیر شخصي سکولونه چې هغه ډیر متاثر شو لږه سره کرای نه وی هغه سره تنخواګا نه وی نو هغه پکې بند شول. یو نیم 2,000 سکولونه زمون په صوبا کې چې کم رجسٹرډ و هغه متاثر شو
دا چې د ماشومان سکولونو ته بیرته تک بګنی په سیمه کې د کورونا وایرس وبا د خپرېدو خطر سی واکړي. د دې پوښتنې په جواب کې د باجوړ د مرکزی روغتون یو ډاکټر شفیق احمد وایي که ماشومان او د هغوی استادان له وایرس د حفاظت پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي نو داسې شونې نه ده. نوموړی زیاتوي لږ تر لږه په باجوړ کې د دوی ټیسټونه ښیي چې هلته دا وبا په کمېدو ده.
کبرس کا ایشو پیس نه فالو کیږي نو هغه کور کی وی او کسکول کی وی دوړ هغه به د خطرې خبره ده. کم ماشوم ته ساينس سنټر سٹارټ شي مطلب زکام یا دغه نزلي یا د دې ته پته ولګي چې یا د بچي زما طبیعت خراب ده نو خو هغه په ټیم باندې چې پټال وره ته ریپورت کول او دغه لپاره پاکستان کې ټول فری نمبر هم دی پاګه نمبر باندې شي نو هغه ته اطلاع کول هغه ته به کور ته ټیم رسی. د دې د وژنه موږ دلته سرویلنس هم سٹارټ کړل لکه ډیلی موږ تقریبا 150 سمپلی اخلو. الحمدلله زموږ په ډیسټریکټ کې چې سرکولیشن ډیر کم روان دی.
د خیبر پښتونخوا تر څنګ د پنجاب او بلوچستان په سکولونو کې هم د ماشومانو 100% حاضری پیل شوه. د سند حکومت بیا ویلي چې تر هغه چې په صوبه کې د کورونا وایرس بشپړه خاتمه نوي شوه سکولونه به د 50% ماشومانو د ساتلو پالیسی جاری ساتي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
پا ایوانی ما بجا
دا مشال ترانا لانده
پا دوانی ما بجو
دا مشال پنوم
پا درینی ما بجو
هارون باچا هنری گڑه
پا سلورو بجو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اخری خبری غړی اخری رپورت طرف تورزو اغه واوري له خیبر نه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری د پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژي او ټيلي کمیونیکیشن وزارت ته ویلي چې په قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت زر تر زره بحال کړي. په خیبر کې زده کوونکي او د تعلیم ماهران وایي چې قبایلی زده کوونکي د انټرنیټ د نشوالي له امله آنلاین تعلیمي مواد ته رسائی نه لري. پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي وایي چې په قبایلی ضلعو او نورو سرحدي سیمو کې به له ځینو مهمو شرطونو پوره کولو وروسته انټرنیټ کمپنو ته د سهولت بحالولو اجازه ورکوي. نور تفصیل د مشال ویډیو خبریال فرهاد شینواره راکوي.
د باډي عارف الله اپریدی په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوي او د مشال ریډیو ته وای په کار ته د انټرنیټ د بحالۍ د اعلانونه عملی شي
چې حکومت راشي هغه اعلاناتو کې بیا عملی کیږي نه نو چې اوس وزیر اعظم او وزیر اعلی یو اعلان وکي و هغه نه عملی کیږي نو بیا خو چې کوم دی لکه خلکو کې خامخا یې راځي چې دا د وخت ضرورت دی په کار دی چې په دا باندې عمل وکړلی شي او دا چې کوم انټرنیټ یا د 3G 4G سہولت ته د دې لکه تور کړلی شي او دا بډرخه خبره وي 21 تینې 2020 دی او ټول نړۍ چې کوم دی هغه یو شوې ده ازدا کړي یا خبرونه یا د حالاتونه چې کوم دی ځان خبرول او دغه شانته کې وسره چې کوم دی دنیا سره ځان اپډیټ ساتل نو هغه ټول چې کوم دی د انټرنیټ د لارې کیږي د سوشل میډیا د لارې کیږي بل ریسرچ دغه کوم ضرورتونه دي دغه نګټه تر لاسه کی بیا موږ په کرونا کې وکړل چې زمونږ ماشومان چې کوم دی هغه د سکولونو د کالجونو او د یونیورسټو چې کوم انلاین کلاسونه ولکه د هغې نم پاتې شول
په خیبر ضلع کې یو ماهر تعلیم واجد پردی وای د لوړو زده کړو لپاره اوس د انټرنیټ سہولت ډیر لازمي شوی
ایم فل پی ایچ ڈی شولو یا بی ایس شو یا ایم ایس شولو دا قسمه تعلیم دی پوره هر سټوډنټ لپاره کور جیسا انټرنیټ سہولت وي ځکه چې هغه ریسرچ پیپر یې کسی د مختلفو کنټریز کې چې کوم پروفیسرز وي ریسرچرز وي غو پر پیپر یې اپلوډ کړي هغه پیپر نو کتلو نه مطالعه نه دا سړی کې ایډیا پر وی غو خپل ریسرچ د پر غټ ضرورت ده او دویم دا چې اکثر مختلف یوټیوب چینلز ول په دا باندې مختلف لرننګ ویډیوز وي انلاین کلاسز وي هغه میټیریلز کتلو لپاره د هر سټوډنټ لپاره چې کوم د اعلی تعلیم ول وي د بچی لپاره دا ضرورت ده دین علاوه نن سبا چې څومره جابز روسي هغه په ایجوکیشن کې دي په هیلث کې دي په بل ډیپارټمنټس کې دي ټول انلاین اپلایز وي ترو ایټا ترو انټریس نو د موږ د قبایل ازلام اوستمون د ټول پېښور ضلع یا سیټلډ ایریاز لا سی هغه ولته په نت کې فوکې کینی د نیمه غنټه تقریبا پیسې ورکوي اکسترا پیمنټ کوي هغه تا غم کې ترانسپورټیشن کاسټیم شي ورېزم سه موت شي خرچا یې پسې وشي
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي سمو د مخ کې خپل یو نوټیفیکیشن کې لیکلی وو چې انټرنیشنل بارډر یا سرحدي پولو لائن اف کنټرول نه با په 3 کیلومتر فاصله کې دننه په جدید ټکنالوژي سره تافتان چمن میرانشاه وانا لنډ کوتل او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر ځنې سیمو کې انټرنیټ سہولت بحالوي خو انټرنیټ ورکولو کمپنۍ به دا یقیني کوي چې سیګنل به یې ورکړل شوی فاصلې پورې محدود وي او د سرحدي سیمو نه با په 3 کیلومتر فاصله کې دننه کار کوي او د دې عمل منصوري به د پوز د کور ویجیلنس کمیټې نه هم اخلي چارواکي وایي په 2018 کې د بدامنۍ ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس د امنیت په خاطر په قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو سرحدي سیمو کې د 3G او 4G انټرنیټ سہولت تړل شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
زنغمایما زما مشال راډیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
د مشال ویډیو د نننې خبرونو د پای شي بیره رسیدلې دي شاهین بنیری ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي
فلم شهر دیو مهم خبرونه په پاکستان کې د سینټ لپاره انتخابات ترسره شو دا ځل د سینټ پاتې سلوي خالی شو چوکو کې د پنجاب په یو لسو چوکیو کاندیدان وار لمخه بلا مقابله منتخب شوی وو خو د سند د یو لسو او د خیبر پختونخوا بلوچستان د دولسو چوکیو لپاره ولاړو کاندیدانو ته نن د دغو درو واړو صوبایي اسمبلیو غړیو خپلې رایې ورکړې د امریکا د بارنو چارو وزارت یو لوړ پوړ چارواکي ویلي دي چې امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوی پلان سپارلې ده دغه چارواکي د نمنو خودو په شرط د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي دي چې دې پلان کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده تر اوسه د افغانستان د حکومت سرچینو په دغه اړه په رسمي ډول سن دي ویلي ناپیژندل شو وسلوالو په کابل کې یو مذهبي عالم فیض محمد فائز پډز وشته او وجلې ده د په داسې حال کې دا چې پرون په ننګرهار کې هم وسلوالو د انعکاس راډیو ټلویزیون درې کارمندانې په نخښه کړې او وی وجلې اسرائیل اراده لري چې د خپل نو ملګرو شو عرب هیوادونو سره د امنیت یو شریک نظام مخې ته راوړي. د رویټرز خبر ایجنسی د راپور تر مخه د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي دي چې د ملګرو عرب هیوادونو سره به امنیتي اړیکې پر مخ بوځي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا کومه دفاعي لوازنامه نه ده، بلکې د امنیت یو شریک انتظام منځته راوړل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. نوموړي دا خبره پرون په داسې حال کې کړې ده چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې راولاړې کړې دي. او د بیپولي خبریالانو سازمان په جرمني کې د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان او د سعودي د نورو چارواکو پر ضد جنایي شکایت ثبت کړی دی.
له دې سره سم د مشال ویډیو نننۍ نه ساته خپرونې پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خپرونې پرې اورېدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمدالله د خبرونو ویان شاهین بونیره او زمونږ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ویډیو ټول ملګري درنه اجازه غواړو. خاده و باد اوسئ.